په کابل کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. تازه د رادیو خبرونه له همدې شبې پایل سوې او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14 مریز کال د حمل 9 چې د 2023 میلادي کال د اپریل 13 سره سم ده. د سهارنی خبري مجله ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. له افغانستان د امریکایي قواو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم تا هم چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت کې د شامل سیاسي جریانونو لخواچ.
په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته سوي کسانو د شمیر لوړوالی
په تیرو دو اونیو کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي.
د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې په ځانګړو مراسمو ښخ شو. او د ژوند پرنګونو کې د یو کاس د زړه خواله اوري
مونږ چې کله چا ته تصویر اخلو په سټوډیو کې داخل کې ک دغه غاړه کګي تور ته چې غاړه د سمه کاغې نور درته کګي چې دا دلته جوړ نشي اته په فوټوشاپ کې ورته جوړ کوم ورته ته په تنه جوړې دي مونږ دلته جوړ کړې
خو لمړی خبرونه لرو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شانکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکای ځواکونو لوټلو وروسته په امنیتی، سیاسي او پراختیا برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمایز همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعال ونډي ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ولسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ولسن د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیا او بشري برخو کې د متحده ایالاتو د مرستو د دوام ډاټ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودنه کې وژل شول. د قرباغ امنیت قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. شغلی زیرک د پیښې په اړه زیات کړه.
څلور نفر شهیدان سول او غي دی غړي دروازې مخ کې ماین یې کوي موټر یې راستلې او موټر یې ټک ټک سوي ورسته د کلی خلک په سره ولاړ سوي طالبان یې وهل دي لکلی نه په زور شړل دي.
شغلی زیرک وایي د تیرې سه‌شنبه او چهارشنبه ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې چې د نوموړې په وینا پرونی چاودلې ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارن بایر وایي چې له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه وخت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او د مهالې ژوند په خطر کې دی ومني. نو موري د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارن بایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستانه ووزي دا د جرمني مسولیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدې. په افغانستان کې د ډیرا زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکي په دندو بوختي. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري ویل کېږي د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه وو ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقه نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل، او ایران هم لاغه مهاله په پرله پسې ډول له دې موافقې سرغړونه کړې ده. د دې موافقې د هي هڅې د ایران له هغه اعلان وروسته لا پیچلې شوې چې ویل په سلو کې د شپېتو ترکچې د سوچا یا غنی سوی ایرانی متولید پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه محل پایل شوی چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د موټرزو کارګرانو پر ضد له اوښکې بیوونکې ګاز څخه کار واخیست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکې نیمګړې فابریکې کارګرانو د خپلو پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي موټرزو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوټکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره ډزو ته اړسول. راپور نو وایي چې ټول 15 وژل شوی کسان کارګران وو. او ډاکټرانو خبرداري ورکړ چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویل دي چې د نموړې صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. د اعداد ناوالنی شخصي ډاکټري اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استولې دي. پلیکی چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ، یادونه سوي چې د ناوالنی یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بهراني کچې ته رسیدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه درستنې دوه پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوويچوک په نوم د زهري مادې په وسیله مسموم شوی وو. د خبرونو پای
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسماني موریز بي د تودوخه لوړ درجه شل ټیټه څلور، هرات کې هم آسماني موریز د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه، کندهار کې هم آسماني موریز خو د سبوی د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه بولس، مزار شریف کې اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه، او بل اخر جلال آباد کې هم آسماني موریز د ورخت امکان شته، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه لس اټکل شوی ده.
بیا هم خبرونه تر شرغ لسته زادر جو پښتو سهارنی خبری مجله اوري. افغان چارواکي ویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوټلو وروسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي ځواکونه او نورې ډلې د دفاع توان لري. په عین حال کې افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورساوه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه ل اعلانې دو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جکپړي چارواکي په خپل ویناو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې ورستۍ سرګندونې تیر شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق لازادې رادیو سره په خبرو کې وکړي. خاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی کله حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي، حتی کله حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
خاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکو ته ډیر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډیر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډیر لیوال نه دي او ډیر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډیر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خدای زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. خغلی سالی د چهارشنبه په مخام د ولسمشر غنی او خغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شیبې وروسته پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایدن ته هم هغه محل وکړي چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. لبلې خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د له منځه تلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامي ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام له منځه تلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاتم او ابهام اصلي عامل له منځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وځي که پاتې کیږي څومره وخت چې دې پرېکړې ونیوو د همدې تلاتم او ابهام سرچینه وه، ځکه هر چا د خپل جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه و. اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو.
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوند ناستې بندې شوې دي. حفیظ منصور پرون د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ له څه مودې راهیسې پرې شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي. ښاغلی نعیم آزادۍ رادیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کیږي.
خبر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د تر دې اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقب په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو ورتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې وره.
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالف وي. له همدې لامل د افغان دولت مخالف وسلوالې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار آزادی راډیو ته وویل:
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو. په خوادل کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل، خو په ولایت کې امن نه وو. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري:
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي، او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یې را لرو کوو امریکایان بیا هم ووځي، بیا به ټوپک سالارۍ دوري نو همدغه سی یو ګډوډي برامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکو امیر کوسری هم په وسنوي شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي کله افغان ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوری ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحه عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هېواده به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هېواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیري شته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماښام تر و بجو پرې اوري. مخکې تر دې چې نورو مطالبه تورسول اسمت سروان څخه به وورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکل.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سرلیک دی دا ناسمه ده چې له افغانستانه ځواکونه باسو، خو تاوان حداقل تر رسول کېدای شي. ورسپانې له افغانستانه د ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر بایدن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لوبړیتوبونه لري چې تر ټولو مهمې له چین سره ترینګلې اړیکې دي، او له دې کبله ډېره منطقي نه ښکاري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي، او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده، او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملي شي. د ورسپانې پر اساس لومړی دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړیتوبونه لري چې هغه د پاتې 2500 ځواکونو له استلو پرته ترلاسه کولای شي، او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تروریستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولای شي. د ورسپانې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخنیول شوی، خو په افغانستان کې د ګاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورسپانې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سش کالې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای، او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د اتلسو او شپږ دېرش میاشتو په منځ کې د امریکا په خاوره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته، او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورسپانه وایي په 2000 لومړي میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حمله وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل، او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نږدې دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایسار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورسپانه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
وسمه و نړیوال موضوع د شهزاده فیلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې شخصو. فیلیپ چې د دریاو یا کلونو لپاره د ملکه دوهمه الیزابت میړه و د اپریل په 9مه نیټه مرسو. د بریتانیا د پاوز سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظمو لیکو کې ودرېدل او د شهزاده فیلیپ مړی ته درناوی وکړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د شهزاده فیلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 11مه نیټه تر سره شول، کونډې ملکه دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول تر سره شول. د مړي لخه خولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شهزاده فیلیپ ارواته د درناوي په خاطر یو دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شهزاده فیلیپ چې د دریو یا کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه وو، د اپریل په 9مه د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی لمړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر وو، او د مړینې پر مهال 99 کلن وو. د شهزاده فیلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولای وای. فقید شهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ، او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی وو. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شهزاده فیلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې او یا کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ملاتړ په اړه وې. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شهزاده فیلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل، او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول. خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خبرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر وو. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحد ایالاتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میگان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میگان ته چې د دوهم ځل لپاره حمله د سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دغه وایرس په نوې بڼه اخته سوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر روغتیا پالان وایي چې اوس هم باید روغتیایي سپارښتنې جدي مراعات شي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي په نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته سوي دي.
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شویو راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 500,000 دوزه هندوستان او 4,000 دوزه اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو دوو اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیات څوک د نجی خلق وجنس بربادی کچری څوک مراد نه کی داغه د خپل ژوند سره لوګ کول.
خغله تو خی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس جدي ونه غنی پایلې به خطرناک وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 500,000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دی وایرس تر دا مهاله 2,509 کسان مړ کړي او شاوخوا 5,000 نور بیرته روغ شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیان ازادي کور انیسه شهید د کال غوره خبري اعلان کړه. دغه بنسټ د شنبه پر ورځ په یو غونډه کې د خبريالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاستراوړو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. په دې ورستیو کې د خبريالانو هدفي وژنې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه اندیشمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبريالي په توګه وپیژندله او ورسره د خبريالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبريالانو پر وړاندې د وژنو او تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غبنسټ د یوې خبرپاڼي په خبرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبريالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبرپاڼه کې راغلي چې رسنۍ باید د سولې خبر اترو جزئیات ته لاسرسي عمومي او ترڅنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبر پاڼه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون، د ډلې زو رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل چې بیان ازادي او رسنیو د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسرونه دي.
دا یو داسې لاستراوړنه ده چې هر څوک منی او پاړی اجماع موجوده ده. د بیان ازادي، د رسنۍ وده او د چاپي او غږیزو رسنۍ پراختیا څرګند حقیقت ته دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاستراوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د سولې ناسرګند برخلیک او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو د یو شمیر خبریالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبریاله حسین احمد زئی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد روسي حالت ته په کتو بل طرف ته د بهرنیو ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې روسي کې افغان خبریالانو د دفي وژنو ترڅنګ د کاغ موضوعات چې دوی ډیر زیات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي له لحاظ نه همدارنګ د سیاسي له لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بینالمللي قواوو وتل یو ګواښ ده او ډیر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان او هند بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پا پایته رسیدو خبرې کړي. د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له ایس جی شنکر سره په ټلیفون په دې اړه خبرې کړي. څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دي. د قرباغ امنیه قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. د جرمنی دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه واد کې له ډیره جرمنی پوځیانو سره مرسته کړي او دا محلي ژوند په خطر کې دی ومني. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دا د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشت لږه 15 کسان وژل شوی دي او یو بل ټپي دي. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الاسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه مال پایل سوی چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د موټرزو کارګرانو پر ضد له وشکبایون کې غازه کار واخیست. او ډاکټرانو خبرداري ورکړی چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالني د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټرانو د کرملین د دې منطقې سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې. دوستانو اوس په هم د ژوند رنگونه وو.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، امید دې کارتناو سیدونکه.
امید نه څوک لکه چې د اکاسه یا فوتوکافي دکان لري.
فلن خو چې په کارتناو کې کار مې پیل کړی او شروع مې کړی د لسم کار.
احتمالا په داله سوالو کې به دې څومره عکسونه اخیستي؟
لزر خو با جګ دی او ټیټ نه دی، په دې چې منګ ځان سره ډیټابیس کې صف لرو لزر کسان شته.
عکس اخیستنه دا د علاقه لمخې کوي کنه ارتیا ورته لري د ارتیا لمخې کوي.
نو منګ خو ارتیا کوي، ارتیا د دې چې منګ کاروبار اندغه ده، بزنس دی، من فیلان د خپل بزنس هم دغه ګرځول دي او خلکو ته اشد ضرورت دي او خلکو ته لیواله دي او خلک هم کوچنی تصویران دي لکه د تذکرو لپاره، پاسپورت لپاره، د نور شان لپاره او اکثره خلک دي چې د پسکارتي عکسونه دغه چاپي د خپل د شوقي د کور ساتلو لپاره.
اته ته د عکس اخیستل کوم صحنه ډیره زیاته پزړه پورې ده، یعنی دا چې یو چاته عکس اخلي دا درته پزړه پورې ده، دا چې هغه عکس فوټوشاپ یې تغیرات پکې راولي دا درته پزړه پورې ده، کنه هغه ورستۍ صحنه چې عکسونه څښتن تصپاري او پیسې ورنخلي.
ترین خبره ده په دې مونږ شکل چا ته تصویر اخلو په سټډیو کې داخل کې ک دغه غاړه کګي تور ته چې غاړه د سم کاغې نورم درته کګي، نو چې بیا دلته جوړ نشي الته په فوټوشاپ کې ورته جوړ کوم ورته ته خاطر نه جوړې دي، مونږ دلته جوړ کړې وی ولاده تاسو خپل مهارت ده. خو بهترین خبره بیا مونږ د پر لاسرون نه چې دا هغه بیا ده چې مونږ خپل پیسې لاسرون دي.
څنګه خپل ځان تم چې کله عکسونه اخلي په فوټوشاپ باندې کولی کوي؟
هو طبعا، نو خلکو ته چوغنه کار کو بس ځان ته صرف صدا کارو، د خلکو نه ځان ته ډیر کار کو پکې.
بیا کله د سې شوی دي چې په دروازې باندې ستاسو عکس وي او مشتری راغلی وي او پوښتنه یې کړې وي چې دغه کس چې دلته یې عکس لګېدلی دی دی څوک دی، یعنې تاسو یې نه وی پېژندلی د عکس له مخې؟
طبعا دا اوس معلومه خبره ده، زما یو تصویر دی چې په خپل دوکان کې مې لګېدلی ده او د تقریبا د شپږو کلونو پخوانی تصویر دی. نو اوس چې خلک هغه ته ګوري او ماته ګوري وي دا څوک دی، بیا زه کله نه کله شوخي کوم سره دا زما ورور دی.
ډېره زیاته مننه امید،
هیله کوم خوشحاله اوسه.
د ژوند رنگونه وچې د یو عکاس د زړه خواله مواردل. دوستانو زموږ خبرونه د ماشام تر وو بجو پرې دوام کوي. خدام غړی دری مجله زما همکار محمد مقیم نایب وړاندې کوي.